افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، زما نوري اس نوري او زما د نورو همکارانو نیکې هیلې ومنئ. د خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اوری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه د دې هیواد د صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه په خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر وایي د پاکستان صدر اعظم دی په دې پوسی چې د کرکټ د لوبې اصول په سیاست کې کله کار کوي او کله یې نه کوي. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. او دافی نړیوال سازمان پر پاکستان غږ وکړ چې ژر تر ژره دې په دغه هیواد کې د خلکو د بې درکه کېدو لړۍ بنده کړي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال ته دې پام وکړي. جان باس نن په ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبه پر ورځ ول چې د افغانستان د حکومت دریض په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او وی ویل چې دا د حل یوازینۍ لار ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د خان دا وینا د خپل هیواد په کورنیو چارو کې څرګنده مداخله بللی او ویلي دي چې نن د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. عاطف مشال نن له کابل ازادي راډیو ته وویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او لږ وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړې وې. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته نن وویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري. حیات ویل د غیر مسؤولو کسانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره به د کندهار ښار په څلورو دروازو کې د ملي اردو، ملي امنیت او پولیسو ځانګړي پوستې واچوي. په کندهار کې د پیژندل سوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ خلک اندېښمن کړي دي. د حمل په درېیمه نیټه د ښار په مسلم چوک کې پولیسي جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی ناڅرګندو کسانو وواژه. نا پیژندل سوو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق یورش د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومیده او نن سهار په 8 بجو کار ته په لاره کې وژل سوی دی. یورش ویلي چې حمله کوونکي په موټر سایکل سپارو او تر حملې وروسته وتښتیدل. د یورش په وینا څارنوال عصمت الله په کاپیسا کې د څارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت د کمیسیون غړی و. پر هغه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دافی نړیوال سازمان پر پاکستان ژغ وکړ چې ژر تر ژره دی په دې هیواد کې د خلکو د بې درکه کېدو لړۍ بنده کړي او د دې لپاره د ټول لازم اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د ملاتړ دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې جبري لادرکۍ له ډېرې مودې راهیسې د هغه هیواد پرلمن یو تور داغ دی. د ډلې ویلي چې په پاکستان کې د توکمیزو اقلیتونو، مذهبي اقلیتونو، د ټولنو غړي، د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان، سیاسي فعالان او د وسلوالو او داسې مذهبي ډلو غړي چې فعالیت یې ممنوع دی په مقرر ډول لا درکه شوې دي. په پاکستان کې د بې درکه شوو خلکو د دوسیه د څېړنې ځانګړي کمیسیون ویلي چې تر اوسه 2100 پیښې ورته پرتې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې او مدني ټولنې پر دې کمیسیون تور پورې کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دغو بې درکیو د عاملانو د نیولو لپاره یې له خپله ټوله صلاحیته کار نه دی اخیستی. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوي ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دستګاه په ویشتلو کې بریالی شو. مودی نن له ټلویزیون په وینا کې وویل چې د دوی هیواد تر امریکا، روسیه او چین وروسته د نړۍ څلورم مملکت دی چې د سټلایټ ضد میزایل جوړ کړی او په بریالیتوب یې ازمویلی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه په خبرګون کې ویلي چې په فضا کې د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو مخالفت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضا د بشریت ګډ میراث دی او هر هیواد د دې مسؤلیت لري چې فضا د پوځي مقابلې په ډګر باندې د بدلېدو مخنیوی وکړي. د هند خارجي چارو وزارت ویلي چې دوی هیڅ پلان نه لري چې په فضا کې د وسلو مقابلې ته داخل شي. هند ویلي چې فضايي قوت د هیڅ هیواد پر ضد یا په مقابله کې نه دی. په اوکراین کې د بشري حقوقو یوه مدافع ډله وایي چې په اشغال سوې کریمیا کې د روسیې له لورې ټاکل سوي حکومت 25 کورونه تلاشي کړي او یو شمېر وګړي نیولي دي. د کریمیا د پیوستون سازمان غړي په کریمیا او د اوکراین په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې فعالیت لري. هغوی ادعا کړي چې د کریمیا په پلازمېنه کې د کورونو د تلاشي دا کمپاین نن پیل شوی، خو د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې پولیسو او د هغه هیواد د ملي ګارد ځواکونو د داسې کسانو کورونه تلاشي کړي چې د حزب تحریر په نوم په افراطي ډله کې چې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی د غړیتوب تر شک لاندې دي. او د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرټ مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړي او آیا د دې لپاره ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین غړو له روسیې سره جوړجاړی کړی و تحقیق کاوه. د مولر په رپورټ کې دا خلاصه شوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه انتخاباتي کمپاین په 2014 میلادي کال کې د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې په دې اړه چې د مولر د دې رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړې لا پرېکړې ته نه دی رسېدلی او وخت غواړي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک دا خبرونه غوړي په تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه د دې هېواد صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. عمران خان ویلي د افغانستان د حکومت دغه دریځ چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغو څرګندونو عام افغانان هم په غوسه کړي.
دا عمران خان چې دا خبره کړې ده دا ټولې د افغانستان دولت کې مداخله ده، یعنی بار بار دا خبرې کړي او دوی هیڅ حق نه لري.
د سولې د نوې هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو سفر پیل کړ. هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلي خلیلزاد، دا ځلي سفر څومره مهم دی؟
په ټوله کې د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې یو ستل ملکي هغه قاطعیت په دې معنی باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو په لاره هواره کاندي.
د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دا چې تر اوسه د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې څنګه تشوي، د مسلې د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه ډول اغېز کړی، په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان پر څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو له غبرګونونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هېواد د صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. افغانستان دا موضوع جدي ګڼلې او خپل سفیر له اسلام آباد د مشورو لپاره کابل ته ورغوښتی دی. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه وویل چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې سمې نه دي تعبیر شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره راغلي. صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د پاکستان بیلګې ته اشاره کړې چې انتخابات پکې د یو عبوري حکومت له لوري ترسره شول. دا خبرې باید په غلطه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه تعبیر نشي. عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د سولې پروسه یوازې هلته بریالی کېدای شي چې د افغانستان د ټولو مطرح سیاستوالو په ګډون یوه موقته اداره جوړ شي او هغه آزاد او شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان حکومت د عمران خان پر څرګندونو سخت غبرګون وشود. له پاکستان څخه یې خپل سفیر شکر الله عاطف مشعل د مشورو لپاره هیواد ته راوبلل او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. ښاغلی مشعل کابل ته له رسیدو وروسته نن ازادي راډیو ته وویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم ترڅو د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې ښکارا او بربند لاسوهنه ګڼل کیږي د افغانستان په داخلي چارو کې په اعتراضي ډول کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او لږ وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبقت احمدی پرون آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د یوه موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بیلګه ده.
موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدراعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د سه شنبې په ورځ د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې په یو ټویټري پیغام کې ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اخیز نه درلود. خلیل زاد هم دراس ویلي د افغانستان پر راتلونکي باید افغانان په خپل پریکړه وکړي او د نړیوال ټولنې دنده داره چې د دې هدف لپاره افغانان یو ځای کولو ته تشویق کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باست عمران خان څرګندونو ته په اشاره په خپل ټویټري پیغام کې لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې یې نه کوي. جان باست لیکلي خان دید افغانستان د سولې د پروسیا او کورنۍ چارو په اړه په خبرو کې اعتدال لپاره نه غورځوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي چې دا هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسیا لپاره مختک پرته بل دلچسپي نه لري.
په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو عام افغانان هم په غوسه کړي دي. وروسته به د څو تنو نظرونه واورئ. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو او له طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅه کوي هم د پاکستان د صدر اعظم پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او تېرې ورځې په یو ټویټ کې وویل چې په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې ده عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن بي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړ. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیل زاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د خبر پاڼې له مخې د ښاغلي خلیل زاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړی شي. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیل زاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز امریکچی پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې له متحدینو او شریکانو سره وګوري او د سولې د روانو هڅو په اړه به ورسره خبرې وکړي او هم به د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخو کې د نړیوالې ټولنې دوامدار ژمنې سره هماهنګ کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیل زاد دا سفر د افغانستان د سولې لپاره ګټور بولي او هیله لري چې د خلیل زاد دا سفر به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. یو هم له دغو سیاسي کارپوهانو سید خالد سادات د په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي ورسره مرکه کړې ده او په سر کې د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیل زاد د دې سفر د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
دغه سفر کېدلی شي په ټوله کې د خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په قضیه کې دخیل دي کولی شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي. هغه هیوادونه چې هغه د ناټو د غړي هیوادونه دي، برکسل کې مرکز دی، برکسل کې د مهمې ناستې د ناټو د خارجه وزیرانو سره، د ناټو د غړیو نمایندګانو سره، دا به هغه څه چې په افغانستان کې د ناټو د هیوادونو نظامي او ملکي ماموریت چې د سولې لپاره یو مهم اړخ دی هغه به روښانه شي او هغه باندې باید بحث شي. په دویم قدم کې د پاکستان او د افغانستان سره د خپل د ښاغلي خلیزات خبرې او د ملاقاتونه لومړی قدم وطن کې د افغان حکومت ته معلومات شریک شي، افغانستان حکومت سره دی هغه څه چې پرمختګونه شوي دي هغه باید روښانه شي، او دا کېدلی شي د افغانستان د حکومت لپاره دی یو لاسرنه وسي تر څو په آینده کې دې زیات پرمختګ وشي. زما باور دا دی چې په ټوله کې د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې یو څه چې لیدل کېږي هغه قاطعیت دی، او دغه قاطعیت په دې معنی باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو په لاره هواره کړي.
استاد صاحب، دا زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان تر څنګ خپل سفرونه په لار کې به اردن او ازبکستان ته هم ولاړ سي، تاسو فکر کوئ د دغه دوو هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده؟
لمړی خو دا د ازبکستان د قطر هیواد سره ترڅنګ تعهد ښکار کړی او وعده ښکار کړی و چې باید طالبان لپاره د سیاسي دفتر په ازبکستان کې ایجاد شي او تقریبا یو بېطرفه هیواد په توګه باندې ځان تعریف کړو. دا هغه څه دي چې یو شین چراغ یا د پرمختګ یو سیګنال تر څو د ازبکستان هیواد ښکېلتیا د طالبان لپاره د دفتر ایجادول په عین زمان کې د خبرو د مذاکراتي او د یو داسې بېطرفه رول لوبولو په اساس باندې خبرې وشي، دا یو اړخ زما د نظر دی. دویم، اردن، قطر، ممکن نور هیوادونه هم اوسي په عربي نړۍ کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې تقریبا بېطرف پاتې شوي دي، کوښښ دا کوي تر څو د طالبانو لپاره د مسکن او د اوسېدو لپاره زمینه مساعد شي او د اردن هیواد سره خبرې وشي. اردن داسې یو ادرس کېدل شي تر څو په مسؤونه توګه طالبانو ته د خبرو لپاره زمینه مساعده کاندي. زه باور لرم چې ښاغلي خلیلزاد کولی شي په خپل سفر کې دواړو هیوادونو سره په دې اړه پرمختګ وکړي.
اوس د افغانستان د سولې لپاره البته یو ستر لامل چې بلکې هغه دا دی چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ د مذاکراتو میز ته کښېني. څه فکر کوي دا ځل د زلمی خلیلزاد دغه سفرونه څومره کولی شي پر طالبانو دا فشار راوړي چې هغوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مذاکراتو ته کښېني؟
زه فکر کوم چې دغه فشار تر یو ځې پورې ښه نتیجه ورکولی شي، او خصوصا هغه فشار چې پر طالبانو باندې د غربي هیوادونو او عربي هیوادونو څخه په ګډ ادرس باندې واردېږي، او یک مستقیم ډول پر طالبان یا په غیر مستقیم پر پاکستان. دا هغه څه دي چې طالبان د توادر کې تر څو د افغانستان حکومت سره کښېني. اما مشکل دا دی تر څو چې تضمین ورنه کول شي چې آیا طالبان د افغانستان د حکومت سره په کوم اساس خبرې کوي، یا په عین زمان کې هغه تشویشونه چې د افغانستان حکومت لري او هغه لوی خنډونه چې اوس ورته کتل کېږي دا د منځ لاړ نه شي. زه فکر کوم چې دغه فشارونه به تر اخره پورې نتیجه ونه کړي. مثلا د افغان حکومت په دې ریږي چې حداقل د موقت حکومت د ایجاد لپاره دي طالبان نړیوال سره هوکړې ته ورسیږي. دا هغه څه دي چې افغان حکومت نه غواړي.
د افغانستان په ګډون د سیمه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د ښاغلي خلیلزاد د روان سفر په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره مرکه واورېده. ښاغلي خلیلزاد تر اوسه په قطر کې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې ترسره کړې دي. وروستۍ ځلې هم په قطر کې ده او په پام کې ده چې بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. تر اوسه پورې د دواړو لورو د خبرو ډېر جزئیات نه دي رسنیو ته څرګند شوي، خو کله کله بیا هم په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو مسله د دوو خبرو سره تر څنګ راپورته شوې چې په خپله خلیلزاد او طالبانو هم دا موضوع رد کړې ده. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم بیا افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره کړې او ویلي چې د افغانستان د حکومت دغه دریس چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې. د عمران خان دغو څرګندونو عام افغانان هم په غوسه کړي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
ولی رحمان شهزاده، هیڅ یو خارجي هیواد ته حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، ځکه افغانستان خپل ملي حکومت لري او خپله دیدی پرېکړه کولی شي افغانستان حکومت او د افغانستان ملت. نو هیڅ یو خارجي هیواد ته دا پکار نه ده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي چې په افغانستان کې د نوی حکومت راشي.
نجیب الله استانګ زیدا او د عمران خان چې دا خبره کړې ده دا ټولې په افغانستان دولت کې مداخله ده، یعنی بار بار دا خبرې کړې او دوی هیڅ حق نه لري چې په دې وطن کې مداخله وکړي. دې پړاندې باید دولت جدي اقدام وکړي او دا خلک باید چوپ پاتې نشي.
عمران خان خود د دې حق بالکل نه لري، ځکه چې موږ په چارو کې مداخله ده د نړیوالو اصولو، د نړیوالو پرانسیپونو او نړیوالو معیارونو او د قانون خلاف عمل دی چې دا وایي.
افغانستان په مسایلو باندې باید خپل افغانان تصمیم ونیسي، نه خارجي ممالک. افغانان خپل باید مستقلانه عمل وکړي، مستقلن خپل ځای متقبل څوک حق نه لري چې د افغانستان په تصمیم باندې مداخله وکړي. عمران خان که هر یو وی صلاحیت مونږ افغانان ورته نه ورکو.
د کابل څو تنه ښاریانو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ ویلو چې افغانستان کې د لانجې د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې موقت حکومت رامنځته شي. عمران خان ویلو چې د افغانستان د حکومت دغه دریځ چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله او رهي په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی، دې مسلې د کابل او واشنګټن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی؟ یو شمیر کارپوهان وایي چې دې مسلې د دواړو نږدې متحدینو اړیکې ترنګلې کړي او دغه راز دې خطر شته چې دغه اختلافات سولې ته د رسیدو فرصت هم له تهدید سره مخامخ کړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیل راپور خپور کړی. مهم ټکی سلطان محمد سرور اوروي.
طالبانو سره د امریکا د خبرو پالیسی چې د افغانستان حکومت روسه ورڅخه لري پاتې شوی دی، د واشنگتن او ولسمشر غنی اړیکې چې غواړي واکې په لاس کې وي او خپله دغه خبرې په مخ یوسي زیانمنې کړي دي. دغه اختلافات افغانستان کې سولې ته د رسیدو چانس هم تهدیدوي. د امریکا ولسمشر هیله مند دی چې د افغانستان 13 کلنه جګړه د سولې د تړون له لارې پای ته ورسوي. ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رویترز خبري اژانس ته ویلي دي چې ولسمشر غنی کېدای شي د سولې زیارونه ټکني کړي، ځکه چې غوسه دی چې ولې حکومت د سولې له خبرو لرې پاتې شوی او په خپلې واکمنۍ باندې د دغه وضعیت د اغیز په اړه اندېښنه لري. افغان چارواکو هم رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې دا ډول خبرې ځانته شخصي خیانت او د طالبانو د غوښتنو په وړاندې د امریکا تسلیمي ګڼي. یو افغان چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي، رویترز خبري اژانس ته ویلي چې خلیلزاد غواړي ځان د سولې اتل څرګند کړي، خو ولسمشر غنی نغواړي د یو شریر او بدماش په بڼه څرګند شي. د سولې د خبرو په هکله د کابل او واشنگتن اختلافات وروسته له دې څرګند شول چې حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ مخکې په امریکا کې په خلیلزاد باندې سخت انتقاد وکړ او تور ولګاو چې نوموړی د سولې د زیارونو په ترڅ کې واک ته رسیدل په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي، رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی دې ته اندېښمن دی، کچېرې انتقالي حکومت جوړ شي نو دی به واک له لاسه ورکړي. هغه زیاتوي چې واشنگتن باید دا تمه ولري چې ولسمشر غنی د داسې یو سیاستوال چلند غوره کوي چې د انتخاباتو په کال کې وي، او دا تمه باید ترونه شي چې هغه به د یو دولت مدار لاره غوره کړي او به وایي چې د ما لپاره تر ټولو ښه دا ده چې واک پرېږدم. په زلمی خلیلزاد باندې د حمدالله محب انتقاد جدي نتایج رامنځته کړل. واشنگتن له انتقاد یو ورځ وروسته حمدالله محب سره ټول تماسونه او خبرې قطع کړې. افغان سرچینو چې نغواړي نمونه واخیستل شي، رویترز ته ویلي دي چې د ناټو او ولسمشر غنی د دوشنبه ورځې په غونډه کې د حمدالله محب حضور سبب شو چې امریکایي پلاوی غونډه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې هکله د تبصری غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات وروسته له دې زور واخیسته چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره وروستیو خبرونه وروسته چې 14 ورځې ونیوي کابل ته رانغی او د افغانستان حکومت سره معلومات شریک نکړل.
راسن امریکا ته لاړل او دلته اوازې خپرې شولې چې موقتي حکومت غواړو. پاکستان هم په همدې لاره کې دا یو څه اظهارات وکړل، نو په دې لحاظ اشرف غني یې ورخطا کړی چې موږ اساسي قانون لرو او که په دې خبرو کې اساسي قانون مراعاتېږي نو حکومت د افغانستان چې برحاله حکومت دی دا څنګه د نظر ولېږي.
دغه اختلافات د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوران کې د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکېچ ژوندۍ کوي. حامد کرزی د خپلې 14 کلنې واکمنۍ په دوران کې د امریکا په یو سرسخت منتقد بدل سو، خو اوسنۍ ناندرۍ اکثر د بندو دروازو تر شا دي او ولسمشر غنی په امریکا چې د افغانستان اصلي اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملاتړی ګڼل کیږي تکیه دی. داسې نښې هم شته چې ولسمشر غنی به واشنگتن سره د اړیکو د لا خرابوالي د مخنیوي لپاره ګام اوچت کړي. یو افغان چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې حمدالله محب کېدای شي په لندن کې سفیر وټاکل شي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې حکله کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا ولسمشر ترامپ چې په 2018 کال کې د انتخاباتي هلو ځلو په مهال ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې د خبرو بریالیتوب پورې تړلې دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو او د غرض د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او بخرین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په ترڅ کې بیا هم سبا په دې پروګرام کې د سولې روانې هڅې څېړو. د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې جګړې بیا انتزې شوې دي. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون ښودلی چې تازه په انټرنیټ خپره شوې او یو تن پکې ښودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لوري وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یوه ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیلی عصمت سروانه اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کېږي انجینیر دی او طالبانو نیولی، د وژل کېدو په اړه ډېر شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کېږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بېدینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پیښه په کوم ځای کې کله پیښه شوې ده. د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما په عام محضر کې د خپلو مخالفانو د بې رحمانه وژلو ویډیوګانې ثبتوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. دا ډلې فکر کوي چې په دې ډول به خلک وبېروي او دوی ته به غاړه کښېږدي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دې پخوا په دې ډول پیښو اندېښنه ښودلې. له قضایي ارګانونو یې د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
او د همدې خبرونې وروستۍ موضوع د مونتنیګرو د فوټبال ملي ټیم بخښي په دې خاطر جرمه یا له کاسوو سره له راتلونکي لوبې محرومه شي چې ویل کېږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په ځینو تورپوستو لوبغاړو خلکو ملنډې وهلې دي. صفي الله ستانکزی تفصیل اوروي.
د 2000 کال د اروپایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونتنیګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 15-1 کوربه مونتنیګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تورپوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
The English and the football the military غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی او وروسته ویل د دې لپاره غوګونه پټکړی و چې نجات پالونکي غوګونه وانهوري. کته هم د مونتنیګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه. خو دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه ویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتنیګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتنیګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرونو ویل د انګلستان او مونتنیګرو د ملي ټیمونو لوبه د ګڼو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیښې د لویولو هڅې روانې دي. هغه وویل کچا ناسم غږونه کړي وي دا یې غندي.
که
چیرته کومې ډلې خلکو ناسم غږونه کړي وي، زه یې د حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت پاس استازیتوب شدیدن غندم. دیو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر پتوګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطي وطن پالنه ځای ونه لري. اخو د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له شک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه دی. که څه هم کله کله نژاد پالنه او افراطي ملیت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
دا خبرې مجله هم دومره وزن نوري اس نوري لتاسو اجازه غواړم. خو مایکروفون خپل همکار فرشانه غواړم. فرشانه خیر اغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین. شام